سلامونه او ستړي مسی وخت د ماجګر 15 بجې سوی نن د سېشنبه ورځ د 2014 میلادي کال د جون 28 نیټه ده د مشالډو د نن ورځې نه ساته خبرونو په ورستۍ خبري غړي کې موزه عبدالحی کاکړ هر کلی کوم هله دا روغ جوړ او خوشاله وست په روانه غړي کې د پاکستان خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو عراق او افغانستان په اړه رپورټونه څېړنی او مرکې درو د پاکستان سیمې او نړۍ متواتو ته کتنه کوو خو په پیل کې به احمد شاه اعظمي خبرونه وړاندې کړي
لومړی دا مهم خبرونه سرچې کې افغان حکومت وایي ک پر ډیورن کرښه د دروازو جوړولو مخه ونیول سينو نړیوالو ادارو ته به د پاکستان شکایت وکړي د اروپای اتحادیې مشر سفیران نن سلاسل چې پروس د بندیزونو موده شپږ میاشتې نور وغځوي او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر وایي د بحرین حکومت لخوا د یو شی عالم د تابعیت ردول ناعادلانه پرېکړه ده اوس بشپړ خبرونه افغان حکومت یو ځل بیا ټینګار کوي چې له پاکستان سره به د ډیورن کرښې په اوږدو کې ټولې ستونزې له سفارتي لارو هوارې کړي د افغان ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینپال نن مشال رادیو ته وویل تر وروستي امکانه هڅه کوي چې پر دې کرښه د ودانیو یا دروازو جوړولو مخه ونیسي نو که نه نړیوالو ادارو ته به د پاکستان شکایت وکړي
ټول هغه اصولي او نړیوال قواعد او اصول به موږ تعقیب کړو چې په نړۍ کې عرف دی چې له هغې لارې دغه ستونزې حل کیږي
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې په پاکستاني چارواکو په نوي غبرګون کې ویلي چې دوی به د ډیورن کرښې په اوږدو کې خپلو تاسیساتو جوړولو ته دوام ورکړي او دلته به څلور دروازې جوړ کړي د افغانستان او پاکستان چارواکي چې پرون یې په اسلام آباد کې د ملاقات پر مهال په تورخم کې د خونړیو نښتو په اړه بحث کاوه د پولې پر انتظام څه ډول موافقې ته ونه رسېدل د پاکستان حکومت په دې هیواد کې د افغان کډوالو د ایسارېدو مودې غځولو پریکړه تر دې دمه نه ده کړې په پاکستان کې میشتو راجستر شو افغان کډوالو ته د ورکړل شوو کارډونو موده د روانې جون میاشتې پر 1.5 نیټه پای ته رسېږي په اسلام آباد ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یونیچ سیار ویاند د دنیا اسلم خان مشال لري ته وویل چې د پاکستان حکومت باید د راجستر کډوالو د اوسېدو موده د 2018 کال تر پایه وغځوي د نوموړي په خبره یو په افغانستان کې د امنیت وضع دومره ښه نه ده او بل خوا یاد حکومت په سمدستي توګه نسي کولی چې په دومره زیات شمیر کې د کډوالو لپاره د اوسېدو زمینه برابره کړي
د پاکستان څنګه منوې ستراتیژي هغه دروسه هم د پاکستان د کابینې منځوري په انتظار ده نو موږ انتظار کوو چې نن فلیپو ګرانډي چې کوم زموږ های کمشنر دی هغه پاکستان ته روان دي او دا هغه چې کوم د پاکستاني افیشل سره میټینګ دی سبا او بل سبا هغه کې به دا ایشو هغه یقینا ډیسکس کوي
دا پاکستان سرکاري شمیرو لمخې دا وخت په دې هیواد کې 15 لک راجستر افغان کډوال ژوند کوي دا پاکستان په کراچي ښار کې د سند های کورټ د چیف جسټس سجاد علي شاه زوی تښتول شوی دی پولیسو نن د اویس سجاد تښتول کېدو خبر ورکړ او زیاته کړ چې نوموړی پرون د ښار له پنجاب څلور لارې څخه وتښتول شو د سند صوبې وزیر اعلی سید قایم علي شاه او د کورنۍ چارو وزیر سهیل انور سیال امنیتي ځواکونو ته د تښتول شوي تن د منډلو امر کړی دی بلخوا پولیس تېر شپه ناوخته څلور مشکوک کسان نیولي دي تر اوسه د اویس سجاد د تښتول مسؤلیت چا نه دی منلی په پېښور کې د سړګاډي په میچ چاودنه کې یو پولیس سرتېری وژل شوی او دوه نور ژوبل شوي دي پولیس وایي دا پېښه تر مخسن په 400 روډ د داودزی تانې په حدود کې رامنځته شوه د پولیس د ځانګړي څانګې او چارواکي نن مشال اړې تویل د پولیسو پر موبایل ګاډي د بمی چاودنه پر مهال درې پولیس والا ژوبل شوي وو چې بیا وروسته یو یې په لیډي ریډینګ روغتون کې سا ورکړه د برید مسؤلیت د تحریک لشکر اسلام په نوم یوې وسلوالې ډلې منلې دي د افغانستان د هلمند ولایت په ګریشک ولسوالۍ کې وسلوال طالبانو یو شمېر مسافر تښتولی دي د ګریشک امنیه قمندان محمد اسماعیل خپلواک نن مشال لډیو ته وویل چې طالبان نن سهار د یوه بس او د دوو بارونکو موټرو سپرلي له لوی لارې کښته کړي دي نوموړي زیاته کړي چې طالبانو له دې ډلې 13 تن د باباجي سیمې ته بیولي او نور کسان یې خوشي کړي دي بلخوا وسلوال طالبان ادعا کړې چې 28 مشکوک کسان چې له کندهار هرات ته تلل د هلمند په ګریشک ولسوالۍ کې له درو موټرو څخه کښته کړي او د تحقیقاتو لپاره یې بیولي دي له دې وړاندې په کندوز او غزني ولایتونو کې هم د برمتنیونې ورته پیښ شوي چې طالبانو یو شمېر له هم له ځان سره برمته ساتلي او یو شمېر یې وژلي دي طالبانو ویلي چې برمته شوي کسان د امنیتي ادارو کارکوونکي دي خو حکومت وایي تښتول شوي کسان ولسي وګړي دي راپور نوای د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ اسلامي حزب د سولې د تړون د لاسلیک لپاره نوي شرطونه وړاندې کړي چې منلې د افغانستان د حکومت لپاره سخت او ناممکن ښکاري. اسوسییټډ پریس خبري اژانس دا خبره د افغان حکومت د ځینو چارواکو له خولې کړې چې له اسلامي حزب سره خبرې اترې کوي. د دې چارواکو څخه یو اژانس ویلي چې له امریکا سره د امنیتي قرارداد لغوه کول، د بهرنیو ځواکونو د وتلو لپاره د مهالویش ټاکل او د افغان حکومت لخوا د دې مهالویش لاسلیک کول هغه شرطونه دي چې ویل کېږي اسلامي حزب افغان حکومت ته وړاندې کړي دي. د افغانستان د سولې عالي شورا مرستیال عطا الرحمن سلیم وایي دواړه خواوې څونی مخکې یو لومړني توافق ته رسیدلې وي او د نهایي کولو لپاره یوازې د حکمتیار لاسلیک ته اړتیا وه. خبرونه له مشال راډیو څخه اوري. د اروپا اتحادیه سفیران نن سلا سول چې پروس د بندیزونو موده شپږ میاشتې نوره وغځوي. دا اقدام د روس لخوا د اوکراین د کرامیا ټاپو وزمنیول او غیر قانوني الحاک او د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بیلتون پالو د ملاتړ په غبرګون کې سوی دی. په الکزامبر کې د سفیران لخوا سوی نننۍ پریکړه به راتلونکې اونۍ په برسلز کې د اروپایي هیوادونو په سرمشریزه کې د تصویب لپاره وړاندې سي. قسم د اروپا اتحادیه د ځینو غړو هیوادو لخوا د پخلاینې د تګلارې خپلولو ږغ سوی و، خو د جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل د بندیزونو پر مودې غځولو ټینګار کاوه چې راتلونکي جولای میاشتې په پای کې بشپړ کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر وایي د بحرین حکومت لخوا د یو شی عالم د تابعیت ردول د نړیوال قوانینو له مخې ناعادلانه پریکړه ده. د یاد دفتر ویاندی راوینا شمس داسانی نن په جنیوا کې وویل د بحرین د سنی حکومت لخوا د شی عالم آیت الله عیسی قاسم د تابعیت ردولو پر مهال اړینه پروسه نه ده تعقیب سوې. تیر ورځ د بحرین د کورنی چار وزارت پر قاسم تور پوری کړ چې خپل منصبه د بهرنیو په ګټه کار کوي چې ښکاره اشاره یې ایران ته وه. وزارت دا هم ویلي چې نوموړي فرقواریت او تشدد ته واده ورکول. د دې پریکړې وروسته تیر ورځ د قاسم په زرګونو پلویانو په دیراز کلی کې د نوموړي د کور مخې ته د پریکړې په ضد مظاهره وکړه. او د قرغیزستان د ملي امنیت کمیټه وایي ځواکونه یې دوه بهرني وګړي نیولي چې غوښتل یې په شام کې اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره یو ځای سي. چارواکو د نیول سوو کسانو چې 24 کلن او 50 کلن دي د هویت په اړه څه نه دي ویلي. دا تر دې مهاله د مشال راډیو خبرونه. استاد پام د موسم د حال او د کرنسی د نرخونو پر لور راګرځوم چې احمد الله وړاندې کوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 105 روپۍ اخیستل کیږي او 105 روپۍ 13 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 113 روپۍ او 113 روپۍ 50 پیسې، یو پاوند 125 روپۍ 80 پیسې او 153 روپۍ 50 پیسې، یو عرب اماراتو درهم 28 روپۍ 45 پیسې او 28 روپۍ 70 پیسې، یو سعودي ریال 20 روپۍ 80 پیسې او 20 روپۍ 95 پیسې، یو افغاني 1 روپۍ 53 او 1 روپۍ 55 پیسې او 290 ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 200 اتات یا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅولای کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د شروع په ورځ باید د پیښور او بنو په یو نیم ځای کې وریاځي خوري وي او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 6.5 او کم نه کم 8 ډیګري سینټي ګریډ، په بنو کې به زیات نه زیات 8.5 او کم نه کم 6 او په کوټه کې به زیات نه زیات 15.5 او کم نه کم 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه مولا مچا زمي اوریدل او د موسم او کرنسی حال احمد الله درکړ. په پاکستان کې د میشت افغان کډوالو ته ورکړل سو کارډونو وخت د روان میشتې په دیرشمه پای ته رسیدي. په اسلام آباد کې د افغان سفارت په دې اړه څه کوي؟
نو موږ څو د تاریخ تمل وګورئ چې تاسو ولا چې موږ د فیصله کابینټ ته پاتې د اوتورو سپورې کابینټ اپروول نه دی ورکړی. نو موږ اوس هم د هغه په تمه یو.
د پاناما اسنادو په اړه د پلټونو په لړ کې د حکومت او اپوزیشن ګوندونو ترمنځ لا هم اختلاف دی، خو اختلاف دی پرڅه.
گورنمنٹ کہتی ہے
حکومت وای چی ودا سی کمیٹی دی جوړ کړی شي چې پڅ کې چې د ابتاباد اسامه بن لادن د پیخي او د حمود الرحمن کمیشن پلټن هم وکړی شي.
د فاټا د کالجونو 214 استادان ل تیرو در چلور دي شروع راځي احتجاج کوي وای ورته تنخاګان نه دي تر لاسه سوي.
حکومت او د بیوروکراسي خپل سره داسې ټسل روان چې پاغه کې د ټول ستونزې عوامو ته پیښې دي. صوبایي ملازمین دي بیا په پاټا کې تعیناتي کار کوي، د ترهګرۍ سخت ستونزو سره ته مخ دي او تنخواه نه ورکوي.
او یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. او سم د خبرونه د پایل رپورت. په پاکستان کې میشتو رېجستره سو افغان کډوال ته ورکړل سوي کارډونه د جون په 13مه نیټه پای ته رسیږي، خو د پاکستان حکومت تر دې دمه د دې نیټه د غزول پاکله لا پریکړه نه ده کړې. بلخوا د ملګرو ملتونو کډوالو اداره یونیسیار وایي حکومت تیژر تر ژره د افغان کډوالو په پاکستان کې پاتې کېدو موده وغځوي، ځکه چې افغانستان حکومت په سمدستي توګه نسي کولای دومره زیات کسانو ته د استوګنی زمينه برابر کړي. نور حال اسلام آباد احمد الله راکړي.
د یو این ایچ سی آر په پاکستان کې ویان دی دنیا اسلم خان مشال ریډیو ته وویل چې افغانستان کې یو خود امنیت وزه دومره خانه ده او بل دا چې حکومت په فوري توګه نشي کولای چې په دومره زیات شمیر کې د کډوالو لپاره د اوسېدو زمينه برابر کړي، نو باید د پاکستان حکومت د راجستر کډوالو د اوسېدو موده د 2019 کال تر اخیره وغځوي. د نوموړي په وینا چې تر دې د مورته معلومات نشته چې د پاکستان وفاقي کابینه به د راجستر کډوالو ته ورکړل شوو کارډونو موده څه وخت وغځوي.
د پاکستان سی کوم نوې سټریټیجی هغه دروسه هم د پاکستان د کابینه منځوري په انتظار ده. جون دیشم د پی او آر کارت ویلیډیټی ختمیږي، خو دروسه پوری د پاکستان حکومت خپل نوې لاهې عمل اعلان نه دی کړی، نه د سټریټیجی په حواله سره، نه د یو بل شارټ یا لانګ ټرم ایکستنشن په حواله سره. نو موږ انتظار کوو چې نن فلیپو ګرانډي چې کوم زموږ های کمشنر دی هغه پاکستان ته روان دي، او دا هو چې کوم د پاکستاني افیشل سره میټینګ دی سبا او بل سبا، هغه کې به دا ایشو هغه
نن ډیسکس کوي. د ذکر دا چې د راجستر افغان کډوالو په پاکستان کې د پاتې کېدو موده د تیر کال دسمبر میاشتې په 13مه نیټه پوره شوی و، خو وزیر اعظم نواز شریف دا موده د روانې میاشتې 13مه نیټه پورې وغځوله. په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارتخانه کې د کډوالو د چارو مرستیال مشر ذبیح الله مشال ریډیو ته وویل چې په دې معاملې دوی هم د پاکستان د سفران وزارت سره په تماس کې دي، خو تر اوسه ورته د وزارت لخوا څه نه دی ویل شوی.
بلوچ کوم سفر چې کابل ته کړو، هغه کې خپل د وعده کړل چې موږ ته دوه کال د 2019 پورې به دا ایکستند کیږي، خو تر اوسه پورې دا هغه نه صرف دې ته یوازې شپږ میاشتې مهلت ورکړ شو چې هغه هم لاس دې لږ 30 جون دی. نو اوس موږ څو د هغه تمل وګ چې تاسو ویل چې موږ دا فیصله کابینټ ته پاتې دا تر اوسه پورې کابینټ اپروول نه دی ورکړی. نو موږ اوس هم د هغه په تمه یو چې آیا کابینټ نه کینی نو د دې د فیوچر بس دی. نو تر اوسه پورې موږ ته هیڅ د دې لخوا نه
مشال ریډیو چې کله د افغان ماجرینو لپاره د پاکستان چیف کمشنر ډاکټر عمران زیب سره تماس ونیولو، نو نوموړي فقط دومره وویل چې د پی او آر کارډونو موده غځولو لپاره یې وزیر اعظم هاوس ته درخواست لیږلې ده، خو وزیر اعظم د ملک نه بهر دی او د هغه ملک ته راستنېدو وروسته به څه فیصله کولی شي. یاد دی وی چې د راتلونکي میاشتې په 19مه نیټه به په اسلام آباد کې د درې اړخیز کمیشن یوه غونډه کیږي چې په کې به د پاکستان د سفران وزارت چارواکو نه علاوه د افغانستان د ماجرینو وزیر او د یو این ایچ سی آر چارواکي هم ګډون کوي. دا دې هم یادوي چې په پاکستان کې دا مهال د 15 لکو څخه زیات راجستر او قریبا هم دغه عمره غیر راجستر کډوال ژوند کوي. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
هم په دې تناظر کې بل ریپورت لرو. د جن 16مه نیټه یعنی پرون په نړۍ کې د مهاجرونو نړیواله ورځ ولمانځل شوه. په کوټه کې هم یونیسیار له افغان کډوال سره د خواخوږی په توګه دا ورځ د یوې سیمینار په بڼه کې ولمانځله. د یونیسیار مشر ویلي چې افغان کډوال څوک په زوره خپل هیواد ته نشي شړلای. همدارنګه افغان جنرال کونسل ویلي چې د افغان کډوالو ستونزه یوه بشري ده، ستونزه ده باید سیاسي چلند سره ونسي. نور تفصیل له کوټې د بارکوال میاخیل په ریپورت کې.
د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو د نړیوال سازمان یو این ایچ سی آر لخوا د مهاجرینو د نړیوالې ورځې په اړه جوړ شوي سیمینار کې د ګڼ شمېر افغان کډوالو، ځوانانو او میرمنو په شمول د بلوچستان ایالتي چارواکیو او د نړیوالو مرستندویو ادارو استازیو هم ګډون کړی و. په سیمینار کې د کډوالو پر ستونزو خبرې وشوې او پر دې ټینګار وشو چې حکومتونو باید ژر تر ژره خپل هیواد ته د کډوالو د ستنېدو زمینه برابره کړي. په بلوچستان کې د یو این ایچ سی آر ایالتي مشر ښاغلی دینیش شریسته وویل پوهیږي چې د پاکستان حکومت او خلک نور ستړي سوي او غواړي چې افغان کډوال نور باید خپل هیواد ته ستانه شي، خو وايي کډوال په زور نه شي شړل کېدای او اداره هڅه کوي چې له حکومتونو سره په ګډه د ټولو افغان کډوالو د ستنېدو زمينه برابر کړي. موږ ګورو چې څه ډول ترتیبات نیولای شو چې افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شي، خو دا کار به د هغوی په خوښه وي. افغان کډوال په زور څوک نه شي ایستلای، ځکه چې دوی لا په خپل هیواد کې ستونزې لري. لري تر هغه وخت چې د افغان کډوالو ستونزه حل کیږي باید د دوی درناوی وسی افغانستان پاکستان ایران او یو این ایچ سی آر په ګډه پر دې موضوع کار کوي چې څنګه باید په افغانستان کې د کډوالو د ورستنېدو زمینه برابره شي د بلوچستان د کورونایو چارو سکرتر ډاکټر محمد اکبر هریپال سیمینار ته په وینا کې وویل دا مهال په نړۍ کې 15 میلیونه کسان مهاجر دي او 28 میلیونه په خپلو هیوادونو کې دننه بې کوره دي چې وایي نړیوال مسؤول دي چې په خپلو هیوادونو کې د دوی د بیرته میشتېدو غم وخوري اکبر هریپال وویل له 2002 میلادي کال راهیسې 3.9 میلیونه افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي او 1.5 میلیونه راجستر افغان کډوال لا هم په پاکستان کې ژوند کوي په پاکستان کې د راجستر افغان کډوالو شاوخوا 15% خلک په کلیوالو او ښاري سیمو کې ژوند کوي یوازې 15% په کیمپونو کې اوسیږي د کډوالو نړیواله ورځ موږ ته راپه یادوي چې هر څومره ممکنه وي په بیړنۍ توګه د کډوالو لپاره هڅې باید دوه چنده شي سره له دې چې په کیمپونو کې میشت افغان کډوال شکایت کوي چې په وروستیو کلونو کې یو این ایچ سی آر او افغان کمیشنرۍ ورسره د تعلیم او روغتیا په برخه کې هیڅ مرسته نه ده کړې خو افغان کمیشنر بریګیډر مسعود احمد وویل چې په پاکستان کې د میشتېدو تر وخته بل افغان کډوالو سره مرستې ونه دروي د پاکستان حکومت هم له یو این ایچ سی آر سره په ګډه هڅه کوي د هغو افغان کډوالو مرسته او ملاتړ وکړي چې په کیمپونو کې ژوند کوي دې ته په پام سره موږ له دوی سره د تعلیم او اوبو په برخه کې مرستې کوو او نورې اسانتیاوې ورته برابروو افغان جنرال قونسل وحیدالله مومند هم په سیمینار کې ګډون کړی و ښاغلي مومند ازادي راډیو ته وویل افغان کډوال د پاکستان د ولس غوندې په دې هیواد کې سوله ییز ژوند کوي له دوی سره باید سیاسي چلند ونه سي او نه باید په یوه بله پلمه وځورول سي
زمنګا دولت متحد ده د خپل اتباع او د خپل ورونو وطن ته د بیرته تک په خاطر نو دا هغه وخت غواړي خو موږ متحد یو پدې کې چې ان شاء الله چې مرور زمان سره د یونیسیار پاکستان دولت افغانستان دولت مشترک دي دې باندې دي درې جانبه جلسې ملي دي پاکستان دولت لړپوري چارواکي بار بار په خپل مرکو کې ویلي دي چې کلم چې دلته کوم ناوړه عمل شوی یا کوم تروریستي عمل شوی پای کې هرگز د افغان مهاجرینو لاس نشته دي موږ امیدوار یو چې دې مسلې ته کاملا یو انسان دوستانه مسلې په سترګه باندې وکتل شي
د یادونې وړ ده چې په پاکستان کې د افغان کډوالو مهاجر کارډونه د تیر 2015 میلادي کال په دسمبر کې پای ته رسېدلي خو د پاکستان صدر اعظم نواز شریف له خپل اړخه د روانې جون میاشتې تر پایه دوی ته 6 میاشتې نور هم په پاکستان کې د اوسېدو وخت ورکړی خو دا موده هم 10 ورځې وروسته پای ته رسېږي او لا هم د پاکستان مرکزي حکومت د افغان کډوالو د اوسېدو نور وخت په رسمي توګه نه دی اعلان کړی
داو برکوال میخیل چې له کوټې څخه ریپورت راکوي او هم په دې اړه یو بل ریپورت هم لرو او هغه هم دی د پاکستان او افغانستان ترمنځ په دې وروستیو کې د خراب سو اړیکو په اړه او هغه هم په دې چې پر تورخم پورې د پاکستان لخوا د یو دروازې لګولو خبره د پاکستاني او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ په وسله والا شخړه واوښته چې لوجه د دواړو هیوادونو اړیکې خړې پړې شوې پاکستان وایي هڅه کوي چې پر ډیورنډ کرښه پرته له سفري اسنادو د خلکو پر تګ راتګ د بندیز پریکړه عملي کړي دا چې د پاکستان حکومت لپاره دا کار څومره اسانه یا بیا څومره ګران دی د دې پوښتنې جواب د مجید بابر په دې ریپورت کې
د ګل پورز د پاکستان او افغانستان یو وزارتي وفد د دواړو هیوادونو ترمنځ د پولیس د تنظیم په اړه په اسلام آباد کې ملاقات وکړ د لیدنه په داسې حال کې وشوه چې په تیرو 2 هفتو کې په پوله ځای پر ځای د دواړو هیوادونو د سرتیرو ترمنځ د ډزو تبادله کې مرګ جوبله هم شوې پاکستان غواړي چې په پوله باندې داسې انتظامات وکړي چې دواړو غاړو ته د سفري اسنادو په ذریعه تګ راتګ وشي خو افغانستان بیا په دغو انتظاماتو اعتراضات لري اوس پوښتنه دا ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په زرګونو میله اوږدي پولې باندې د سفري اسنادو پابندي لګول آیا ممکن ده او که څنګه د دې پوښتنې په ځواب کې د پاکستان د پوځ د استخباراتي ادارې ISI پخوانی بریګیډیر اسد منیر وایي چې په پوله د سفري دستاویزاتو عملي کول یو ناممکنه خبره ده
دلته بارډر مینجمنت دومره ګران نه دی غلام خان شو انګور ټشو خود د پرخم چې کنه دې کې خو به صاحب خپل ګزیره نو ولې دې د پاره ودی یو ډېر سیستم جوړون پکاري کمی دا دومره آسان کار نه دی نو دا ډېر زیات زونه دي خو خلکو چې عادت پکم علاقه دي کنه ولیارې باندې دی هغه ته هم دې او غلام خان دې انګور دادا او کورما کې په تیوار کوتل دې دا ځینې
خو په باجوړ قبایلی سیمه کې نواپاس پولیس سره نږدې د لیویزو سرتیرو ځای کمانډر میجر رحمت ګل بیا وایي چې د پولیس دواړو غاړو ته میشتو ولسونو او د دواړو هیوادونو ترمنځ یوازې کلک باور د دې پولیس تنظیم کولای شي
دا د رغنیتی خبره ده
یو طرف ته چې دوا متونو په مینځ کې روغ دیتی، بل طرف ته د قومونو په مینځ کې روغ دیتی. مخکې نه کولاو د خلکو پیرو عمل وو، بیا د حالاتو په وجه باندې بارډر بند شو. چې حالات سازگار وي نو دا ښه خبره ده، د تګ راتګ او د دوستانی لینډین دی او د خلکو تعلق خوځي، اعتماد خوځي.
دا چې تر څو لسیزو پورې د دغې پولې انتظام قبایلي ولس په غاړه اخیستی و، آیا اوس قبایلي ولس د دې جوګه نه دي چې ریاست پاکستان سره د پولې د حفاظت په اړه خپلې کړې ژمنې پوره کړي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د خیبر پختونخوا پخوانی گورنر شوکت الله خان دا نظر لري.
دنیا کې په کم سکیل باندې چې حالات خراب شو، نو هغه پولیس ساتل په هغه مقدار باندې د هغه خلکو د وسه وس نه ده. که هر چا حمله کړی دی همدغه قبایلو ته ورزیدلی دي، خو اوس دا معاملې ځینې غټو طاقتونو لاس ته ورغلي دي. هغې په وجه زمونږ دا واړه واړه قبایل چې مونږ ځان ته وایو د هغې کې دل شو، خراب شو، نو هغه ذمواریانې اخیستل لږې ډېرې ګرانې شوي وي، نو مجبوراً زمونږ آرمي یا زمونږ نور اسټبلشمنټ سره یې راغلي دي او پاکستان پوله هم ساتي.
شوکت الله خان وایي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اوږدي پولې د انتظام حل یوازې د باور په بحاله او په ښه ګاونډیتوب ممکن دی.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو اوري. د پاناما ستاندو لپاره جوړ شوی پارلمان کمیټې په اتم ځل هم سره ولیدل، خو دلته د څه پرمختګ ونه شو. د پارلمان کمیټې مخالف ګوندونه وایي چې حکومت په دې پلټونو کې د مشرق پاکستان پېښه او بټ آباد کې د اسامه بن لادن د وژنې معاملات هم شاملول غواړي چې د دوی په ونه دوی ورته تیار نه دي. اپوزیشن وایي چې د حکومت لخوا په دې ضابطه کار باندې څه مثبت جواب ورنه کړل شو، نو د اختر وروسته به احتجاجونه پیل کړي.
مطبوعاتو سره په خبرو کې سینیټر اعتزاز احسن اووی چې حکومت لخوا په پلټنو کې داسې قسمه واقعات شاملول د پاناما اسنادو اصل پلټنو نه د خلکو پام بلخوا ګرځول دي.
حکومت وایي چې یو داسې کمیټي دی جوړ کړی شي، داسې کمیشن او داسې یو قانون دی جوړ کړی شي چې په څه کې چې د ابټ آباد اسامه بن لادن د پیښې او د حمود الرحمن کمیشن پلټنې هم وکړی شي او داسې نور انکوایران دي هم پکې شامل کړی شي. نو مطلب یې دا دی چې هډو څه فیصله دی ونه کړی شي. خو زمونږ دریز دا دی چې پاناما اسنادو په ذریعه د یو مخصوص جرم کولو انکشاف شوی دی، کم چې یو مالیاتي جرم دی. د څه د لارې د پاکستان سرمایه په خفیه طریقو هغه ملکونو او ځایونو ته لیږل شوي چرته چې هغه پټه کړی شوی ده. دې سره د پاکستان معیشت ته په غټه توګه نقصان رسیدلی دی.
بلخوا حکومت لخوا د پارلیماني کمیټې غړی او د ریلوې وفاقي وزیر خواجه سعد رفیق مطبوعاتو سره په خبرو کې وویل چې حکومت ضابطه کار جوړولو ته تیار دی، خو داسې دباو لاندې غیر انساني قوانین جوړولو ته نه. سعد رفیق زیاته کړه چې حکومت د 1955 انکوائری ایکټ کې ترمیم کولو ته هم غاړه ږدي، خو اپوزیشن ګوندونو له هم د سنجیدګۍ مظاهره کول پکار ده.
نواز شریف نے شروع کی گی او په نواز شریف ختمی گی. دوی په ضابطہ کار کې پی ایم مخې ته د نواز شریف نامه لیکلې ده. نو زمونږ دوی نه دا تپوس دی چې د نواز شریف نه وړاندې بل څوک د پاکستان وزیر اعظم نه دی پاتې شوی یا د هغه نه پس به بل څوک نه وي. اپوزیشن دې د اولس د ستړي کولو کوشش نه کوي. داسې یو کس هم پاکستان کې نشته څوک به د کرپشن خلاف پلټنې کول نه غواړي، خو اپوزیشن دې د خپل ضابطہ کار په لړ کې د جمهوری دور کې په موږ غیر انساني قانون د جوړولو کوشش نه کوي.
د پاناما اسنادو پلټنو لپاره دولس کسیزه کمیټې په 19 مې جوړه کړې شو. خدا اتو غوندو نه پس هم دا کمیټې تحقیقاتو لپاره په متفق توګه په ضابطه کار جوړولو کې کامیاب شوې نه ده. رفعت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
تاسو مشال ریډیو اوري. د پاکستان په سینټ کې د داخله چارو کمیټې ته ویل سوي چې د هیواد په مختلفو جیلونو کې د ښځینه قیدانو پر وړاندې د تاوتریخوالي او حتی جنسي تیری پیښې کیږي. د یادې کمیټې چیرمن رحمان ملک د داخله چارو سیکرټر ته ویلي چې په جیلونو کې د بندي ښځو د حفاظت لپاره اړین اقدامات وکړي. په دې اړه نور حال له اسلام آباد د رابعه اکرم خان په ریپورت کې.
د پاکستان د سینټ د داخله امورو کمیټې کې انکشاف شوه چې د ملک په مختلفو جیلونو کې خزینه قیدیانو سره نه صرف جنسي زیاتی کیږي بلکې په دې ذهني او جسمانی تشدد هم کیږي. مشالی ډیو سره په خبرو کې د سینټ د داخله چارو کمیټې غړي سینیټر سید طاهر حسین مشهدی ویناوه چې خزه سره په جیلونو کې د بسلوکې په اړه د سینټ د داخله امورو کمیټې ته رپورت ترلاسه شوی و چې په جیلونو کې خزه جسمانی او د ذهني تشدد ښکاریږي. د نوموړي په وینا چې د قیدیان خزه د شپې د جیله بهر لیګل کیږي سینیټر طاهر حسین مشهدی خپل خبرو کې سیا تکړه چې د کمیټې له خوا دا تجویز ورکړی شوی چې خزو لپاره د مخصوص جیلونه جوړ کړی شي.
نو هم یې چاته ہے کې
منګ دا غواړو چې د خزو لپاره بیل جیلونه پکار دي خو هغه په سمدستي توګه ممکن نه دي. نو منګ وایو چې د جیل کم سپرډنټ وي نو هغه د سړی پر ځای خزوي او په جیلونو کې د زنانو معاملاتو لپاره زنانه پکار دي. په کم جیلونو کې چې د دوی ځایونه د نارینه قیدیانو سره نږدې دي نو هغه د لګلري جوړ کړی شي او که ممکن وي نو په سمدستي توګه د پمیس کې دیوال ولګولې شي.
دخل سره د سیاتې په اړه د اورت فاونډیشن یو چارواکي اسیم ملک وایي داسې کیسونه هم راغلي چې پټانو کې خزي د جنسي سیاتې ښکار شوي دي. دوی ویل کړه د پاکستان په جیلونو کې خزینه جیلرانی یا سپرټنډنټ نه وي نو دا مسلې به په خپل ځای ولاړې وي.
دا سیاتې د هغه وخت نه شروع شي چې څو وخت نه هغه بنه یو د الزام لګي تړنې ته لاړ شي. تاسو ګورئ پاکستان کې څومره داسې کیسونه مخ په وړاندې راغلي دي چې په تاڼه کې چې کوم دي په حوالات کې خزو سره زیاتې شي بزره خبره چې جیل ته سوخت لړ شي هغه خو هغه څنګه بل بيخي به بس وي د بهر دنیا سره رابطه کټ وي عدالت ته شي دا چې کله پیښ شي یا چې سزا شي او په هغه سزا کې د اکسپلیکیشن خو یعنی یو عمومي رواج دی خصوصا د پدرشاهي معاشره کې.
د ذکر د دا وخت ملک د خزو لپاره درې جیلونه دي. یو د سند صوبې په کراچۍ، دویم د پنجاب صوبې په ملتان او دریم د خیبر پښتونخوا په هریپور کې دي. د ملک په نورو جیلونو کې د خزو لپاره بیل بیرکونه جوړ کړی شوی دي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون په ویب پانا mashalradio.com کې
لوستلی او ریدلی او لیدلی شي.
د خیبر پښتونخوا په حکومت کې د بلدیت وزیر نعت الله تیر مازیګر په پېښور کې خبري غونډې ته ویل چې په تیر مالي کال کې د ځایي حکومت لپاره د بیلو کړل شوو پیسو 80% هغوی ته ورکړل شوی او دا چې حکومت تر ډیره د ځایي حکومتونو د کار په وړاندې پرتی ستونزې حل کړې دي. نوموړي زیاته کړه چې د بلدیتي حکومتونو د منتخبو استازو د هغو شکایتونو رفع کولو لپاره چې هغوی ته د اختیاراتو نه ورکول کېده په لړ کې کوي حکومت یو کمیټه هم جوړه کړې ده. باید وویل شي چې د خیبر پښتونخوا د ځایي حکومتونو ناظمینو او کونسلرانو په دې وروستیو کې هغو ته د ترکیاتي کارون لپاره د پیسو او واک نور کول کېدو پر ضد احتجاجي مظاهره کړې دي. له پېښور غلام غوث رپورټ راکوي.
د خیبر پښتونخوا د بلدیاتي نظام په اړه په خبري غونډه کې د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله وویل چې د بلدیاتي نمائندګانو زیاتره ستونزې حل کړې شوې دي او د ترقیاتي کارونو لپاره په تیر مالی کال کې بلدیاتي ادارو ته 80% مالی پنګه ورکړې شوې ده. خو د بلدیاتو صوبایي وزیر مشال ریډیو ته وایي چې په تیر مالی کال کې د صوبې د نورو محکمو ترڅنګ د بلدیاتو د محکمین هم 40% مالی کٹوتی شویده.
فنڈز 80% ضلعی حکومتونو تلی 20% کٹ پار سیکٹر باندې لگے دلے ملازمین چکم دا لوکل گورنمنٹ ویلج کونسل نایبر کونسل کیو هغه برتی شوی دی. د ناظمینو سیلریز او داغی د الاونسز او داغی دا پیو ویل د دې مسلې حل شوی دی. اغی خپل بجټونه پاس کړی دی، بای لاز جوړ شوی دی، فائنانشل رولز جوړ شوی دی.
سینئر صوبائی وزیر عنایت الله زیاته کړه چې مرکزی حکومت په تیر مالی کال کې صوبې ته خپل بقایاجات په وخت نه دی ورکړی، نو په دغه وجه د بلدیاتو د محکمې په شمول د ټولو محکمو په بجټ کې 40% کمی کړې شوې ده.
دا 20% کټ ځکه ولګې ده چې صوبایي حکومت خپل 142 ارب ای ډی پی جوړ کړی و. مرکزی حکومت چمن کم پیسې راکړي نو هغه او مرانه کړي چې څومره موږ سره پروجیکشن شي موږ څومره دغه متوقع ساتله زنګ په ای ډی پی دغه وجه نه کټ ولګې او زنګ ای ډی پی 113 ارب تر ورسېدل.
یاد دی وی چې بلدیاتي نمائندګانو لدې وړاندې په بیا بیا د خپل اختیاراتو او مالی پنګو په لړ کې د صوبایي حکومت په ضد احتجاجونه ترسره کړي دي. خو د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله وایي د اختیاراتو د ستونزې د حل کولو لپاره یو نوی کمیټه هم جوړه کړې ده او په ناظمانو مشتمل کمیټه هم تیر ورځ خپل راپور وزیر اعلی ته وړاندې کړی دی.
اگر راپور وخت نه مخکې نشو لیک کولای خو هغه کې د ناظمینو په کنسلټیشن باندې منګه په روز بزنس کې ترمیم کوو. او دغه شانتی اوس یو نوی کمیټی جوړ شوی چې په هغه کې مزید پروژه بزنس کې څه مشکلات دي چې هم لري کې اوسره
یاد دیوی چې تیر کال د مئی میاشت کې په پښتونخوا صوبه کې په بلدیاتی ټاکنو کې تر سلویختو زرونه زیات بلدیاتی نمائندگان وټاکلې شو خو لا تر دې دمه بلدیاتی نمائندگان د خپلو اختیاراتو او مالی پنګو په لړ کې د مشکلاتو سره مخ دي غلام غوث مشال ریډیو پیښور
دا مشال ریډیو ده
او سم پنځه مې بچی کې دونکې دي اما چې اعظمي به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي
افغان حکومت وایي تر روسي امکان هڅه کوي چې پر ډیورنډ کرښه د ودانیو یا دروازو جوړولو مخه ونیسي کنه نړیوالو ادارو ته به د پاکستان شکایت وکړي دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې پاکستاني چارواکو په نوې خبرګون کې ویلي چې دوی به د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې خپل تاسیسات جوړولو ته دوام ورکړي او دلته به څلور دروازې جوړ کړي په داسې حال کې چې پاکستان کې میشتو راجستر شو افغان کډوال ته د ورکړ شوو کارډونو موده د روانې جون میاشتې پر دیرشمه نیټه پای ته رسیږي د پاکستان حکومت په دې هیواد کې د افغان کډوالو د ایسارېدو مودې غځولو پرېکړه تر دې دمه نه ده کړې په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ویاند دنیا اسلم خان مشال اړیو ته وویل چې د پاکستان حکومت باید د راجسترډ کډوالو د اوسېدو موده د 2018 کال تر پایه وغځوي دا پاکستان په کراچی ښار کې د سند های کورټ د چیف جسټیس سجاد علي شاه زوی تښتول شوی دی پولیسو نن د اوی سجاد د تښتول کېدو خبر ورکړ او زیاته کړ چې نوموړی پرون د ښار له پنجاب څلور لارې څخه او تښتول شو تر اوسه د اوی سجاد د تښتول مسؤلیت چا نه دی منلی په پېښور کې د سړک غاړې بمی چاودنه کې یو پولیس سرتېری وژل شوی او دوه نور ژوبل شوي دي پولیس وایي دا پېښه تر مخسن په چارسده روډ د داوزي تاڼې په حدودو کې رامنځته شوه د افغانستان د هلمند ولایت په ګرشک ولسوالۍ کې اوسهال طالبان یو شمېر مسافر تښتولي دي د ګرشک امنیه قمندان محمد اسماعیل خپلواک نن مشال اړیو ته وویل چې طالبان نن سهار د یوه بس او دوه بارونکو موټرو سپرلي له لوی لارې کښته کړي چې اتلس تنې د باباجي سیمې ته بیولي او نور کسان یې خوشي کړي دي د اروپایي اتحادیې سفیران نن سلا شول چې پر روس د بندیزونو موده شپږ میاشتې نوره وغځوي دا اقدام د روس لخوا د اوکراین د کرایمیا ټاپو وزمې نیول او غیر قانوني اخلاق الحاق او د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بلتن پالو د ملاتړ په غبرګون کې شوی دی د ملګرو ملتونو د بشر حقونو دفتر وایي د بحرین حکومت لخوا د یو شی عالم د تابعیت ردول د نړیوال قوانینو له مخې ناعادلانه پرېکړه ده د یاد دفتر ویان دی راوینا شمس داسانی نن په جنیوا کې وویل د بحرین د سنی حکومت لخوا د شی عالم آیت الله عیسی قاسم د تابعیت ردولو پر مهال اړینه پروسه نه ده تعقیب شوې
دا احمد شاه زمیز د خبرونو لنډیز وړاندې کړل او سم د پاکستان مطبوعاتو ته رفت انجم کتنه کوي
ایکسپریس ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه چارو مشیر سرکاري ټي وي ته د انټرویو په وخت انکشاف کړی دی چې موږ د ملک سلامتۍ لپاره سخت موقف خپل کړی دی ادارې زیاتوي چې د خارجه چارو مشیر په وینا اوس د پاکستان پالیسي مختلفه ده ډرون بریدونه د پاکستان د خود مختاره او سلامتۍ خلاف دي چې پس موږ امریکا ته خپل احتجاج هم وړاندې کړی دی اداریه لیکي چې د خارجه چارو مشیر وینا وا چې په ملک کې د وسلوالو خلاف عملیاتو نه پس د پاکستان او افغانستان سرحد هم داسې کلوب ساتلو صبر اوس نه لرو خو سرحدي نظام د پاکستان او افغانستان دواړو په ګټه دی اداریه زیاتوي چې پاکستان هند او افغانستان ترمنځ اختلافات اوس هم شته چین سره د پاکستان تعلقات په غیر معمولي دور کې داخل شوی دي روس سره هم تعلقات ښه اړخته روان دي خو د خارجه پالیسۍ خدوخال اوس هم واضح نه دي داسې ښکاري چې پالیسۍ جوړونکي نه پوهیږي چې بدلیدونکي نړیوال حالاتو کې د قومي مفاداتو تحفظ لپاره کوم قسمه ترجیحات خپل کړی شي جنگ ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې په ملک کې د ګرمۍ یوه چپه روانه ده چې ورسره ورسره اولس د بجلی لوډشیډنګ سره مخ دی د حکومت لخوا د ټولو دعوو او وعدو باوجود د بجلی لوډشیډنګ کې کمې نه دی راغلی ادارې وایي چې د روژې میاشتې په شروع کې اولس ته دا زیر ورکړی شوی و چې د پشمنی او روژې ماتې په وخت به د بجلی لوډشیډنګ نه کیږي چې پس تر سرحده عمل درآمد وکړی شو خو بیا هم د کمې بجلی شکایتونه مخې ته را روان دي د کراچۍ سره سره نور ښارونو کې د لوډشیډنګ خلاف احتجاجونه هم شوی دي او د بجلی په بلونو کې د اضافي پیسو راتلو شکایتونه هم راغلي دي ادارې وایي چې بلخ د بجلی او د اوبو وزارت دا دعوه کوي چې د بجلی په پیداوار کې 42% زیاتوالی راغلی او د وزارت لخوا دا هم دعوه کړې شوې چې دا وخت په ملک کې د بجلی پیداوار کې بهتري راتلو نه پس کمواله صرف 655 میگاواټ پاتې شوې ده ادارې اخیرا کلی کې چې حکومتي دعوی او اعلانونه په خپل ځای خو په رښتیا کې داسې هیڅ نشته او عوام ته هیڅ قسمه ریلیف نه دی ملاو شوی او اوس هم په ډیرو ښارونو کې د بجلی لوډ شیډنګ روان دے اولس دا غختنه کوي چې د داوو او اعلانونو په ځای د حکومت د بجلی د لوډ شیډنګ ختمولو لپاره عملی ګامونه پورته کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د برتانی انډیپندنت ورځپاڼې په ولیکنه کې په پاکستان کې د غیرت په نوم د ښځو د وژنو موضوع راخسته ده. بل پلو د ټایمز مجلې په ولیکنه کې راغلي افغان طالبانو په خپلو لیکو کې بد فعل هلکانو ته ځای ورکړی او د افغان امنیتي ځواکونو پر وړاندې د یوې وسلې په توګه کاروي. د دواړو وبخښې د وسیلې په توګه کاروي. د دواړو لیکنو مهم ټکی هارون بچا اوروي.
د برتانیوي انډیپندنت ورځپاڼې لیکنه وایي د پاکستان د پنجاب صوبې په ګوجرانواله ښار کې د امینی بیبي په نوم یوې ښځې خپل 22 کلنه لور مقدس توفیق د دې لپاره وجلې چې هغه د کورونا له اجازې پرته واده کړو. امینی بیبي د وخت ګوجرانوالې له پولیسو سره بندي ده. مقدس توفیق درې کاله پخوا په خپل مرزي له واده کولو وروسته د خپل مور پلار له کور سره اړیکې پرې کړې وې. دا غې خاوند محمد توفیق سی ان ان ټلویزیون ته ویلي چې خځه په داسې حال کې وجل شوې چې په خېټه د اتو میاشتو بچي وو. د پاکستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیشن د اپریل میاشتې رپورت ښیي چې په هغه هواد کې د غیرت په نوم د خځو د وژنو پیښې زیاتې شوې دي. په رپورت کې د غراز ویل شوی په پاکستان کې د خځو پر وړاندې د تاوتریخوالي او جنسي ځورونو په پیښو کې هم اضافه شوې ده. بل پلو د ټایمز مجلې یو لیکنه وایي طالبان د افغانستان په جګړه کې بیګری هلکان د هغه هیواد د امنیتي ځواکونو پر ضد د یوې وسیلې په توګه کاروي. طالبانو سلګونه فحاشه هلکان په خپلو لیکو کې ساتلي او د هیواد پوځي او امنیتي اډو ته لیکي. کله چې یو سرتیری له دغسې یو هلک سره بدفعلي کوي نو د هغه لخوا وژل کیږي. د هلکانو په اکثرو مواردو کې امنیتي سرتیرو ته زهر ورکړي او یا هم پر هغوی یې ډزې کړي او وژلې دي. داسې هم شوي چې د هلکانو د یوې امنیتي اډې پر حفاظت ګمارل شو کسانو ته نشه یي مواد ورکړي دي. هغوی یې نشه کړي دي او د اډې دروازې د باندې ولاړو طالبانو ته خلاصي کړي دي. هغوی بیا راغلي او امنیتي سرتیري یې وژلې دي. د افغانستان پر پوځي اډو د بدفعلو هلکانو موجودګي او له هغو سره د جنسي اړیکو پیښو د ناټو ځواکونو مشران هم اندېښمن کړي دي. امریکایي سرتیرو شکایتونه کړي چې هغوی ته ویل شوي چې د دغو پیښو په اړه که څه هم هغوی به پرې ښه خبر ول چاته هیڅ ونه وایي. په لیکنه کې د چارواکو په حواله زیاته شوې د اورزګان ولایت په هغو بریدونو کې چې د بدفعله هلکانو له لوري یا د هغوی په واسطه پلان شوي تر اوسه تر شپېتو زیات سرتیري وژل شوي دي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
ایران د دوشمې پر ورځ ویلي چې په خپل خاورې د سنیانو له لوري په تهران او نورو سیمو کې د ترګري یو ډیر لوی پلان ناکام کړی دی. چارواکي وایي تهران وایي په شام او عراق کې د خپل عملیاتو له وجې شای نور هم له واښونو سره مخامخ شي. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنس رپورت هم پام راړو. اسوسییټډ پریس خبري ایجنس وایي د ایران استخباراتو وزارت یو بیان په سرکاري ټلویزیون خپور شوی چې ورسته ځایي خبري ایجنسونو هم نقل کړ. په دې کې د پلان په اړه زیات تفصیل نه دی ورکړل شوی. بیان وایي چې چارواکو ځینې کسان نیولي، بمونه او وسلې هم نیولي او په دې اړه په هیواد کې دننه او د باندې تحقیقات روان دي. نیمه حکومتي ایجنسونو فارس او اسنا د ایران د ملي امنیت شورا سیکرټر علي شمخاني په حواله وایي چې دغه برید د روژې د میاشتې لپاره پلان شوی وو. د ایران سرکاري ایجنس ایرنا د استخباراتي ادارې په حواله وایي چې برید شایي د پیغمبر اسلام د میرمنې حضرت خدیجه د تلین چنن دی پر موقع پلان شوی وو. اسوسییټډ خبري ایجنس وایي په دې اړه د استخباراتو وزارت ته څو ځله ټلیفون کړی خو ورته جواب نه دی ویل شوی. البته ایرنا خبري ایجنس په دې پلان کې شامل کسانو ته د وهابي تکفيري اصطلاح استعمال کړې ده. په ایران کې چې کله د وهابیت اصطلاح استعمالېږي نو اشاره د سعودي عرب په لور وي. په سعودي عرب کې د یو شی عالم ترپانسي وروسته د ریاض او تهران ترمنز تعلقات خراب شوي دي. ایران په شام او عراق کې د اسلامي دولت وسلوال ډلې پر ضد عملیاتو کې شکیل دی. خو اسوسییټډ پریس خبري ایجنس لیکي تهران په هیواد کې د نن هم د بیلابیلو وسلوالو ډلو له ګواښونو سره مخامخ دی. په دې کې سنی عربیان، په شمال لویدیځ کې کوردان او په ختیځ کې بلوچستان شامل دي.
دا مشال ریډیو ده.
د نیټو سیکرټری جنرال د جرمني د بهرنیو چارو د وزیر هغه وروستي څرګندونې چې دا سازمان په جګړه غوښتنې تورن کړي رد کړي او ویلي دي چې نیټو د روس په وړاندې هم یو پوځي او هم یو سیاسي غبرګون ته اړتیا لري. ینس سټرونټلبرګ دا څرګندونې د جرمني د بهرنیو چارو د وزیر فرانک والټر سټایمنس له څرګندونو یو ورځ وروسته د بیلټ سونتاګ په نوم ورځپاڼې ته کړي دي. په دې اړه د مشال ریډیو د خبری څانګې رپورټ اجمل آن وړاندې کوي.
د ناتو عمومي منشي ینس سټولتنبرګ د جرمني د بهرنیو چارو د وزیر هغه وروستۍ څرګندونې رد کړي چې وایي ناتو په پوځي چمتووالي وضعیت تودوي. په داسې حال کې چې په پولینډ او لیتوانیا کې د ناتو ستر پوځي تمرینات روان دي او ټاکل شوې ده راتلونکي میاشتې په لومړیو کې د دې پوځي تړون مشان په ورسا کې غونډه وکړي. د جرمني د بهرنیو چارو د وزیر فرانک والټر شټاین مار انتخاب د اندېښنې راپورته کړي چې خایي په جرمني کې واکمن ائتلاف د مسکو په وړاندې د یو جلا چلند د خپلولو په لټه کې اوسي. شټاین مار چې خپله یو سوسیال ډیموکرات ته ویلي ناتو پر مځکه د بوټانو په دربولو او جګړه غوښتنې وضعیت نور هم ګډوډوي. خو د ناتو عمومي منشي په ناروی کې د دې تړون د پوځي تمریناتو په درشل کې ازادي راډیو ته ویل د ناتو غړي د روسیې په وړاندې د یو دواړخیز چلند خپلولو په اړتیا کې خپلو کې واخلې دي. نوموړي ویل موږ د کړکیچونو د مخنیوي لپاره یوې ځواکمنې دفاع ته اړتیا لرو خو موږ د ترنګلتیا د کمولو لپاره سیاسي خبرو ته هم اړ یو. یانس سټولتنبرګ زیاته کړه چې د ناتو ټوله توې شخړې د دې تګلارې ملاتړ کوي او دا خپل د جرمني د هغه ټینګ ملاتړ چې د خبرو اترو څخه کوي او همدارنګه په ختیس کې د دې هواد د پوځي حضور د زیاتیدو هرکلی کوي. د ناتو تړون د روان میاشتې په لومړیو کې د سړې جګړې راوروسته تر ټولو ستر پوځي تمرینات په پولینډ او لیتوانیا کې پیل کړل. د جرمني په شمول د ناتو د سلیر شغړو هیوادونو او د دوی د شریکانو یو ډیر سره سرتیری په دې پوځي تمریناتو کې برخه لري. ټاکل شوی دا جرمني به د هغه څلورو کندکونو څخه د یو مشري وکړي چې په استونیا، لاتویا، لیتوانیا او پولند کې به ځای پر ځای شي. دا اقدام په ختیس کې د ناتو د غړو هیوادونو د اندېښنو د کمول لپاره کیږي. په 2014 میلادي کال کې د روسیې له خوا لزان سره د کریمیا د ټاپو وزمې یو ځای کولو او د اوکراین په ختیځ کې جګړې د ختیځي اروپا هغه هیوادونه اندېښمن کړل چې د ناتو غړیتوب لري. د ناتو د ختیځي څنډې د پیاوړي کولو په اړه وروستۍ پریکړه به د ناتو د مشرانو په هغه غونډه کې وشي چې راتلونکي میاش په ورسا کې جوړیږي. یو شمیر چارواکي او کارپوهان اندېښنه لري چې د ناتو دا اقدام به د روسیې غبرګون لزان سره ولري. روسیې لمخ کې ګواښ کړی چې د توغندیو پرمختللی سیستم به د بالټیک په سمندر کې ځای پر ځای کړي. داسې توغندي د بالټیک درې واړه هیوادونه او د پولینډ ډېره برخه په مستقیمه توګه تهدیدولی شي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د بهرن حکومت د دوشنبه په ورځ د دې هیواد له یو مشهور شیعه ملا څخه شهریت واخیست. د بهرن د کورنۍ چارو وزارت ویلي شیخ عیسی قاسم فرقه شخړو ته لمن وهله او د پردوی د ګټو لپاره کار کاوه. د بهرن د حکومت د پریکړې په دې هیواد پراخ اعتراضونه راپورته کړي دي. په دې اړه نور تفصیل اجمل آندرا کوي.
د بهرن حکومت دغلته د شیعه مسلمانانو له یو روحاني مشر شیخ عیسی قاسم څخه تابعیت اخیستی. د بهرن خبری اژانس د هیواد د کورنیو چارو وزارت په حواله ویلي چې شیخ عیسی قاسم د هیواد د خلکو ترمنځ افراطي او فرقوي شخړې راپورته کولی او د داسې ډلو په جوړولو کې لاس درلود چې د پردیو له ایدیالوژي او سیاستونو ملاتړ کوي. د بهرن د حکومت د اقدام د هیواد د سنی متحدانو لخوا وستایل شو خو د شیعه مسلمانانو اعتراضونه یې راپورته کړل. د اسوشیټډ پریس خبری اژانس وایي د بهرن د اقدام د ایران او سعودي ترمنځ د موجوده ترنګلتیا د لا زیاتېدو سبب کېدای شي. وروسته لاغه چې د بهرن حکومت د شیخ عیسی قاسم څخه د تابعیت د اخیستو اعلان وکړ. په دې راز خار کې د دې شیعه ملا زرګونه پلویان د کور مخې ته د اعتراض په توګه راټول شول او د بهرن او سعودي عربستان د حکومتونو پر ضد شعارونه ورکړل. دا په تیرو دوو کلونو کې په بهرن کې تر ټولو لوی اعتراضونه ګڼل شوی. بهرن د امریکا د متحده ایالاتو له نږدې متحدانو څخه دی او د امریکا د سمندري ځواکونو پنځمه پوځي اډه په دې هیواد کې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایان جان کربی د دوشنبه په ورځ په واشنگټن کې په یو خبري غونډه کې له شیخ عیسی قاسم څخه د تابعیت د اخیستلو پر موضوع اندېښنه او خوده ویل جان کربی وایي څرګنده ده چې موږ له شیخ عیسی قاسم څخه د تابعیت اخیستو په پریکړه اندېښمن یو. موږ له داسې معتبرو شواهدو خبر نه یو چې د اقدام ملاتړ وکړي. لیدل کېږي چې د دې پریکړې مخکې د پورې شوو تورونو په وړاندې نوموړي ته د دفاع امکان نه دی ورکړل شوی. موږ دا مسله له نږدې څارو. دا اسوسییټډ پریس خبري شان زبه شریعه کونو د ډلو په حواله وای ل دې شی ملات څخه د تابعیت اخیستل بهرین د 2018 کال د اعتراض سپونو په څیر تور ورځو تستنول شي. د بهرین د کورنیو چارو وزارت وای شیخ عیسی قاسم د روحانینو لخوا د حکومت د چلولو د تھیوري ملاتړ کوو په خپل ویناو کې د پردیو د ګټو لپاره د خپل هواد د ملي ګټو خلاف سرګندونه کوي. د دې پریکړه پر بنسټ شیخ عیسی قاسم چې په 1942 کې د بهرین د پارلمان غړی توپ درلود کېدای شي له بهرین څخه وایستل شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر زید راد الحسین ویلي په وروستیو کلونو کې بهرین تقریبا 250 کسانو څخه خپل هیواد ته د خیانت په تور تابعیتونه اخیستي او لږ تر لږه لدې ډلې 15 کسان له بهرین شړل شوي.
د مشال رادیو د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلي
په پاو کم یو لسو بجو
د مشال رادیوي مجله
په یو نیم بجا
ستونزې او سرکار
په پاو باندې 2 بجو
د کرخې په غاړه
په 2 نیم بجو
د نړۍ رنگونه
په 3 نیم بجو
اف سی آر او پښتانه
په پاو کم سلورو بجو
د مشال ترنا لاندې
په سلور نیم بجو.
د افغانستان د خصوصي ولایت چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د امنیتي ځواکونو د چټکو فعالیتونو د خلکو د همکاریو په ډېریدو سره د جنایي جرمونو کچه کمه شوې او تر ډېره د جرایمو مرتکبین هم نیول شوي دي. دوی زیاتوي په دې وروستیو کې د محکمو لخوا د قتل په تور څلور کسان په اعدام محکوم شوي او لسګونو نور ته د قانون په رڼا کې سزاوي اورول شوي چې په دې کار ډېری افغانان قانون ماتونکي ځخه یعنی قانون ماتولو ته ماتون کار کړی تر څو د جرمونو له اجرا لاس واخلي. نجیب الله الخیل په دې اړه تفصیل راکړي.
خوست والی حکم خان حبیبی رسنوی سره په خبرو کې د جنایي جرمونو مرتکبینو ته خبرداري ورکړ کچیر هغوی لخپل کړنو لاس وانخلي نو د امنیتی ادارو لخوا به ونیول شي او د قانون منګولو ته به وسپارل شي.
خوست کې د جرایمو کچا ورستر بلی په ټیټې دو باندې ده. د قتل په موضوع کې تر اوسه پورې د خوست محاکمو څلور نفرو ته د اعدام سزا اورولې ده.
خوست والی په دې ورستیو کې د پولیسو لخوا د یو شمېر لاس تراوړنو یادونه هم وکړه.
بایدارو پولیسو منصبینو لخوا څلور نفره بالفعل سارقین و مخدرات توکو کې لاسلرون کې او قاتلین نیولې دي.
بلخوا د خوست ولایتي شورا رئیس عبدالولی واحد زی هم په خپل خبرو کې افغان امنیتي ځواکونه وسایل چې د خپل پرلپسې هلو ځلو په پایله کې خلکو لپاره د آرام ژوندانه مناسب بستر تیار کړی دی.
زه د خوست د ولسونو په استازي توګه د ملي امنیتي ځواکونو څخه د ملاتړ ترڅنګ د دوی څخه مننه کوم چې شپه ورځ یې وکړې د ولس د آرامۍ د سوکالۍ لپاره او په خوست کې د ډاډمن امنیت لپاره بستر آماده کړی.
که څه هم د خوست ملکی او پوځي چارواکي د یاد ولایت مرکز ته په نږدې سیمو کې د جنایي پیښو او جرمونو د کمیدو خبرې کوي خو بل لوري ته د خوست د اطرافي سیمو خلک وایي چې دوی تر اوسه هم په لویو لارو کې د وسلوالو غلو په ګډون له یو شمېر ګواښونو سره مخامخ دي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
شمالي وزیرستان ته ستانه کړل سوي خلک د هغوی په سیمه کې د روغتیا اسانتیاو د نشټوالي له امله سرټکوي. د دوی په خبره د میرانشاه او میرعلي روغتونونه که څه هم ښکلي جوړ کړل سوي خو د دوی د ناروغانو د درملنې له هم پکې نه کېږي او دوی مجبور دي چې خپل ناروغان بنو ته یوسي. د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ به وایي د میرانشاه هسپتال مشر ډاکټر ته ویلي چې ځینې واډونه په بیړني توګه د بیرته ستنو سو خلکو لپاره خلاص کړي. په دې اړه عمر دراز وزیر رپورټ لري.
شمالی وزیرستان ته ستانه شوی کډوال یوای کسه هم میرانشاه او میرعلي لوی روغتونونه د وړاندې په پرتله ډیر ښه جوړ شوی خو ولې دوی د درملنې لپاره ورته رسایی نه لري. ملکه تمام دوای ایمرجنسی ناروغ په انټری سره بنو تراوړي او میران شاه روختونی خوشی پروت دی.
تو تا جی اس امرجنسی در جوڑا شی بیا تا میرم شاہ تا پی وسو راتا نشت لائی تو بیا بی مور ولاتا دامرا در تا ٹاپیجی ٹاپیجی جک امرجنسی کیس وی نن مو پخپل استرگ ولدو چھ دے کام سارے بی یو امرجنسی کیس و پاسدگی بندی وی لڑو بیا مو پخپل اسی با دور تارز وکا چھ دا بریا سڑای خو غریب در پا پریشانی کشد آئی زنانا دو ور سارا امرجنسی کیس ید آئی دو جن یہ خود اپنے نمبر پر جائے گا واپس کڑا یہ نہ ڈاکٹر آستا نہ ڈاکٹر آستا
یو بل مشر انور بیگ د صحی سہولتونو پاڑا وای
میر داس مشکلات تی میرلی میران شاہ تا ڈیرے خلق واپسی شوی دو واغ ہسپتال نہ داس ابود ندی چے چار چار پوشو کا ابود دی بس ایک داس ورلان چے وقت مال بند ایمرجنسی بیمار رسائی میر دا وی جو مد مہربانی کو د ہسپتالے فحال لے کو او چې کیم سړی بیمور هسپتال ته سیت تکلیف نه ورکوي چې هغه ډایرکټ لای شي.
حضرت الله وایي هسپتالونو کې ډېر سهولتونه جوړ کړي خو په داسې روغتونونو یا هسپتالونو باسه کړي چپکه علاج نشی کولے
امیرم شاہ او د مرلی سپاتلینا خوښتا ډېر خلی جوړ کړی دی خو لغمیز دا وی چې میز در صحیح وته ممکن نه کوغنا چې میز بمور وړای شي گاشپی وی گاوریزی وی کنه چې مو ته سپایدانه نه راسی به داس سپاتل زسرای کنه باندې وریا دا میشته ډېر پلیار شي مثال ډېر تکلیفینه دی انټری دی او سال میز بمور شاہ شه پر دې د سپاتل له سپایدا میشته نه
دغه پختنه مو چې کلا د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی نه وکړه نو دوی وویل د میران شاہ ہسپتال میڈیکل آفیسر یا مشر ته امر ورکړی چې فی الحال د خلکو ضرورت لپاره زنا وارډونه او ایمرجنسی په ہسپتال کې خلاصا کړي چې د خلکو بنیادی ایمرجنسی ضرورت پوره شي او نور په میران شاہ روغتون کې لا هم ډیر سہولتونه پاتې دي چې ور باندې ګړندۍ کار روان دی. نو موړی د میران شاہ روغتون مشر نه غوښتنه وکړه چې د ډاکټرانو سره دې ځان حاضر کړي کنی پر زید بای قانونی کاروائی کوي. عمر دراز وزیر مشال ریڈیو بنو
دا مشال ریڈیو دا
تاسو مشال ریڈیو اوری د قبایلی سیمو په کالجونو کې د خیبر پښتونخوا د لوړو زده کړو ادارې یا هایر ایجوکیشن ډیپارټمنټ لخوا پر دندو ګمارل شوي استادان چې شمېر یې 214 تر رسیږي وایي چې تیرو نهو میاشتو تنخواګانې ورته نه دي ورکړل شوي. دا استادان له درې څلوېښت ورځو راهیسې د پېښور پرېس کلب ودانۍ مخې ته پر حکومت د خپلو غوښتنو منلو لپاره احتجاجي ناستې کوي. دوی وایي که تنخواګانې ورنه کړل شي نو وړوکي اختر ته هم کورونو ته نه ځي او خپل احتجاج ته به دوام ورکړي. له دې استادانو څخه له ځینو سره د مشال لیډو خبریال غلام غوث خبرې کړي چې راځي ورته غوښتو.
نصر الله خان یوسفزے صدر پختونخوا کالج ٹیچر ایسوسی ایشن حکومت او د بیوروکریسی خپل سره دا ستاسو روانه چې پاغه کې ټول ستونزې عوامو ته پیښې دي. صوبایي ملازمین دي بیا په پاټا کې تعیناتي کار کوي د ترهاګرۍ سخت ستونزو سره ته مخ دي او تنخواه نه ورکوي. د دې پروفیسورانو کورونه دي بچي دي. ما ورته ډېر وی چې کیم ختم کې روزه ده نو دوی وایي چې موږ به تش لاس خپل بچو له سه وسولاټ شو. نو دا غیر خدای خرج پر سړک باندې ناستو نو دوی ناستي زو سره ناستي.
زید سلیم منم دے لیکچر ان انگلش گورنمنٹ ڈگری کالج وانا. سر زمنگ دا کیم 43 ودن نو شو چدا جاری دے او زمنگ تنخواہ گان ترو سم بند دی منگ دا حکومت تدا اپیل کو چ زمنگ کور کے ماشومان دی راگی دا پارائی سم نشتا نو زمنگ تنخواہ گان دی کولو شی دا زمنگ تنخواہ گان ریلیز نش منگ باختر دلتا و پد احتجاجی کیم کے کو.
زما افسر خان نم دے لیکچر لا زمنگ نو میاشت نہ تقریبا زیات ٹائم شو زمنگ تنخواہ بند انتہائی مشکل حالات پ فاٹ کے ڈیوٹی کول او بیا ڈیوٹی چو کہ غیب باوجود تنخواہ نہ ملاوے دل چې کم کالجز آن دی او سیشن شروع دی غل تری ګلر زمون خپل کسان موجود دی ڈیوٹی ان کی خ او چې کم کال کسان لاړ نشي کالجز تا غینه ایون ایکسپلینیشن هم کال کی غی چې کم پرنسپلان دی او ډایریکټریټ طرف نه زمو هایر ایجوکیشن کم ډایریکټریټ ته خو دی باوجود هم زمون سیلری چې کلم خبرو شنو بیا ټول چې کم بر صاحبان ناس یغی پی چوب شي.
دا مشال تر سنگو سے دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپگو
د روشه د ځنګړي لړۍ په نننۍ برخه کې مو د بدر جګړې یا غزوې په اړه درته معلومات راوړې دي. تاسو په خبرې چې د دې جګړې تر پیل مخکې پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم ولی شړل او د جنگ په اړه څه ویلي ول. موضوع په شرجه کې د مذهبي چارو وزارت دینی لارښود مفتي ذاکر الله ذاکری روښانه کړی.
درنو ورونو او اوریدونکو ته او د پروګرام ټولو ګډون کوونکو ته خپل احترامات او سلامونه وړاندې کوم. ورونو د روژې مبارکی په ولسم نیټه په دویم کال د هجرت باندې د بدر د غزا مشهوره واقعه د اسلام په تاریخ کې دا منځ راغلی ده. سبب دا و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دیارلس کاله په مکه مکرمه کې د مشرکانو لخوا ډیر په عذاب شو وکړېده او د صحابه کرامو سره ډیر سخت تریخ برتاو مشرکانو وکړ. وهل ټکول به هر ورځ د مشرکانو د خوانه ورکول کېدل صحابه کرامو ته او د نبی علیه السلام مبارک تعلیمات به همدا و چې صبر وکړي فصفح عنهم ورنا مخ وګرځوي. او دا هغه دوره ده چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم او د صحابه کرامو په ژوند کې د عدم تشدد او د نان ویلنس دوره ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم او صحابه کرامو ډیر صبر وکړو. بیا چې کله صحابه کرام ډیر زیات تنگ شو نو غوښتل یې چې مکه د هغه ځای مشرکانو ته پرېږدي او خپله یو داسې وطن ته لاړ شي چې هلته امن و امانی او دوی د الله جل جلاله عبادت پکې وکولی شي. نو مکه یې مشرکانو ته پرېښودله او دوی د حبشې په لور باندې لاړه چې هلته یو مسیحي عادل بادشاه و. هلته چې لاړل هلته هم مشرکانو دوی پرېنښودل او شیطانۍ یې وکړه هلته چې دا خلک خو زموږ غلامان دي او دلته راتښتېدلي دي. نو هلته یې هم ځمکه ورباندې سره کړله او له ځانه جوړ تورونه یې ورباندې ولګول. بیا صحابه کرام مجبور شو چې په دویم ځل باندې د مدینې منورې په لور باندې لاړ شي. نو مکه یې مکمله پرېښودله مشرکانو د مکې ته او دوی لاړل مدینې منورې ته. په مدینه منوره کې دوه کاله تیر کړل. بیا هم د مکې مشرکانو به هلته چې کوم تعلقات او ارتباطات او اړیکې وي هغه استعمالولي او خلک به راپارول د صحابه کرامو او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مقابلې ته. په دویم کال هجری باندې یو جګړه منځته راغله د بدر په نامه باندې چې په هغه کې اهمه نقطه دا ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د یو څپرګي لاندې ناست او ډیر زیاتې ژړل او صحابه کرامو به ورته ویل چې بس راکوشه نور جنګ شروع کوو. خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم یوه جمله وفرمایله: اللهم ان مکه قد القت الینا افلاذک بدها. ای خدایا زه څنګه دا جنگ شروع کومه حالن چې د مکې مکرمې ځوان کول او ځوانان تنکی تنکی هلکان دی جنگ ته راغلي دي ټول زمون خپل خپلوان دي نسبي تعلقات سره لرو خدای زه څنګه جنگ وکمه. نو دلته که تاسو فکر وکړئ اول خو د مجبوریت په اساس باندې چې دا تحمیلي جنگ و په نبی علیه السلام باندې دویم سره د هغې هم نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ځوان کل د ژوند د ژغورنې په خاطر باندې وژړل چې خدای دا خو ډېر تنکي ځوانان چې دوی په وژلو زما زړه نه کیږي. نو دې نه معلومیږي چې باید سړی جنگ خوښ نه کړي او جنگ ته هېڅکله لمن ونه وهي او همیشه د سولې له لارې خپل ټول ستونزې او مشکلات حل کړي او په جنگ کې چې کوم تلفات راځي باید چې کاغه د هرې خوانه وي په هغې باندې د ځوان کل خصوصا په مرګ باندې خفه شي انسان. الله تعالی دې صلح او امن په ټولې نړۍ کې او خصوصا زموږ استاذ په هیوادونو کې راولي.
تاسو مشال ریډیو اوري اوس هم وروستۍ شیبو ته راغلی یو احمد چازمی به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي. افغان حکومت ویلی تر وروستي امکانه هڅه کوي چې پر ډیورنډ کرښه د ودانیو یا دروازو جوړولو مخه ونیسي کنه نړیوالو ادارو ته به د پاکستان شکایت وکړي. دا خبرونه په داسې حال متر کې چې پاکستان چارواکو په نوي خبرګون کې ویلي چې دوی به د ډیورنډ کرښه په اردو کې خپل تاسیسات جوړول ته دوام ورکړي او دلته به څلور دروازې جوړ کړي. په داسې حال کې چې په پاکستان کې میشتو راجستر شوی افغان کډوال ته د ورکړل شوو کارډونو مده د روانې جون میاشت پر دیرشمه نیټه پای ته رسیږي. د پاکستان حکومت په دې هیواد کې د افغان کډوال د سرحدو مدې غځولو پرېکړه تر دې دامه نه ده غځولې. د پاکستان سرکاري شمیرو له مخې دا وخت په دې هیواد کې 15 لک راجسټرډ افغان کډوال ژوند کوي. د پاکستان په کراچي ښار کې د سند های کورټ د چیف جسټس سجاد علي شاه زوی تښتول شوی دی. پولیسو نن د اوی سجاد تښتول کېدو خبر ورکړ او زیاته کړه چې نوموړی پرون د ښار له پنجاب څلور لارې څخه وتښتول شو. تر اوسه د اوی سجاد تښتول مسؤلیت چا نه دی منلی. په پېښور کې سره غاړې بمې چاودنه کې یو پولیس سرتېری وژل شوی او دوه نور ژوبل شوي دي. پولیس وایي دا پېښتر مخسن په 400 روډ د داودزی تھانه په حدود کې رامنځته شو. د افغانستان د هلمند ولایت په ګریشک ولسوالۍ کې وسوال طالبانو یو شمېر مسافر تښتولي دي. د ګریشک امنیه قمندان محمد اسماعیل خپلواک نن مشال راډیو ته وویل چې
طالبانو نن سهار د یو بس او دوه باروړونکو موټرو سپرلی له لوی لارې کښته کړي چې اتلس تنه یې د باباجي سیمې ته بیولي او نور کسان یې خوشي کړي دي. د اروپایي اتحادیه سفیران نن سلا سول چې پروس د بندیزونو موده شپږ میاشتې نوره وغځوي. دا اقدام د روس لخوا د اوکراین د کرامیا ټاپووز منیول او غیر قانوني الحاق او د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بیتون پالو د ملاتړ په غبرګون کې سوی دی. د ملګرو ملتونو د بشر حقونو دفتر وایي د بحرین حکومت لخوا د یو شی عالم د تابعیت ردول د نړیوال قوانین له مخې ناعادلانه پریکړه ده. د یاد دفتر ویاندی راوینا شمس داسانی نن په جنیوا کې ویل د بحرین د سنی حکومت لخوا د شی عالم آیت الله عیسی قاسم د تابعیت ردول پر مهال اړینه پروسه نه ده تعقیب شوې. تیر ورځ د بحرین د کورنی چار وزارت پر قاسم تور پوری کړ چې خپل مسبه د بحرینیانو په ګټه کار کوي چې ښکاره اشاره یې ایران ته وه.
د خبرونو لنډیز مولا احمد شاه زمیز خاور د لهم لدی سره د مشال لیډو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته رسیږي. تاسو کولای شئ د مشال لیډو د غټول خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې واوراست او که فیسبوک ته که فیسبوک لري نو په فیسبوک هم د مشال ریډیو د غټول خبرونه او د لایټ تصویرونه ویډیوګانو کتلای شئ. هم تاسو په دې سپو وایس اف امریکا ډیوا رادیو اوریدلای شئ. عبدالحی کاکړ او نور ملګرو ته اجازه ورکړئ. د خدای په امان.